د ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجری لمریز کال د 3/15 د 2013 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې یو ځل بیا په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید ترهګر وځپي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو اثر لیکونه. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یو تروریستي سازمان په حیث وپیژني. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې له غزني پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسمن پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي وویل
آغاز مبارزات انتخاباتی 6 میزان یعنی به روز جمعه را رسما اعلان میکنیم تا تاریخ 25 ادامه خواهد
داشت. انتخاباتی مبارزه رسمی اعلان که دو جمعه پور از دیتل پش پگما به پیل شد و تر 15 مینیتی به دوام وکری. دا کمپاین به تر 2000 و بخی تر 2500 دی دیرو کاندیدانو لوری تر سرشی و بیا 2 ورزی دی سکوت دی و تر حقی و روست به دیتل پا اتوشتم دی ولسی جرگی انتخابات انتر سرشی. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په تهران کې د څلورو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره بیل بیل وکتل. د لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شو چې دغو سلاکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویان قادر شاه ازادي راډیو ته وویل تر دې دوه اړخیزو لیدنو کتنو مخکې پرون په تهران کې د افغانستان، ایران، هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو یوه ورځنۍ غونډه لرله. په دې غونډه کې د سیمې په کچه له ترهګرۍ سره د مبارزې پر لارو چارو خبرې وشوې. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبۍ کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. تر دې مخکې هند سربیره پر دې چې له افغانستان سره لوبه مساوي کړه فاینل ته د ډیرو امتیازاتو په لرلو سره رسیدلی وو. دا لوبې د سپتمبر په 15 په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې وې. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دو هیوادو د رامنځته کېدو سولیز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د ښاغلي ترامپ په وینا د دې طرحې پلان به له 2 تر 4 میاشتو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم دریز دادی چې د فلسطین په نوم هیواد باید غیر نظامي وي او اسرائیل د یهودانو د یوه هیواد په توګه په رسمیت وپیژني. اسرائیلی رسنیو په وینا نتنیاهو له ولسمشر ترامپ سره تر پرونی کتنې وروسته وویل د ډونالد ترامپ دې وړاندیز ته حیران شوی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. ترامپ په نیویارک په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې د ده په فکر دوی ریښتینی یو څه ترسره کوي چې هغه ډیر مهم دی خو دوی د وخت تیرولو لوبه نه کوي. ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د جون په 2 په سنګاپور کې لومړنۍ بېساره کتنه ترسره کړې وه. کیم په دې کتنه کې ژمنه وکړه چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه بل اټومي وسلو څخه پاک کړی. ترامپ له کتنې وروسته وویل چې دای په څو میاشتو کې د نتیجې په انتمه دی. د شمالي کوریا په اړه ترامپ دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکې میاشت له پیونګ یانګ څخه کتنه ترسره کوي. پومپیو په دې کتنه کې د ترامپ او کیم ترمنځ د دوهمې غونډې لپاره تیاری نیسي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورځنګ د یو تروریستي سازمان په حیث وپیژني. فتح الله ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2018 کال د ناکامه کودتا په کولو تورن کړی دی. فرانکفورتر الګماین سایټونګ ورسپانې د رجب طیب اردوغان دا خبره راخیستې چې وایي د ناتو دغه دوه غړي باید سره یو ځای شي تر څو د امریکا د متحدو ایالتونو د بې ځایه تجارتي جګړې مخه ونیسي. د ترکیه او جرمني اړیکې هم د 2018 کال تر کودتا وروسته څه ناڅه خړپړ شوي دي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې په دې ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه باید د ترهګرو جړلې وباسي.
شټ داون د بریډینګ ګراوندز اند سانکچوریز اند ټو پروسیکیوټ اور ریپاتریټ د وایلیټرز.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رد کړ. د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالد ترامپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنگټن سره ملګري شي. د کرکټ د نولس کلونو د لوبډلې له روزونکي او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمد زی سره مو د دې لوبډلې د ورستیو بریاو په اړه مرکه کړې.
څومره چې موږ توقع وو د کرکټ د لوبډلې نه تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنت کې.
د ژوند رنګونو کې مو د پوستکي د ناروغي او د ښکلا د متخصص لیو متخصص ډاکټر سره خبرې کړې دي.
د ټولنو خاول باید موږ کوشش وکړو چې د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکړو.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت اجرایه رئیس له پاکستان وغوښتل چې ترهګر دی یا خپل خاوري وباسي. یاد محاکمه کړي عبدالله عبدالله چې په نیویارک کې ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خبرې کولې په ورته وخت کې له طالبانو سره د سولې پر خبرو ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت باید دا خبرې مخته ولاړې شي او ترلاسه شوې ګټې هم پکې خوندې شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان اجرایه رئیس په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره پر ګډې سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د ریاویایمې عمومي غونډې ته په نیویارک کې تیر شپه وویل چې موږ له ګاونډیو هیوادو غواړو په ځانګړي ډول له پاکستان چې له موږ سره همکاري وکړي تر څو ترورستان په نقشه کړو او د هغوی خوندي پناه ځایونه له منځه یوسو. عبدالله عبدالله پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي دا خبره هم وکړه چې د ترهګرو پناه ځایونه باید له منځه یوسي. هغه ځایونه چې دوی پکې هوسا دي او پناه یې هلته اخیستې ده هغه دې بند کړي. دا تیری کوونکي د محاکمه کړي یا د خپلې خاورې وشړي. تر اوسه په دې برخه کې اغېزمن ګام نه دی اخیستل شوی خو موږ د سیمې او ورها خوا هیوادو سره کار کوو چې بهتره نتیجه ترلاسه کړو. پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي چې ترهګرو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده. عبدالله عبدالله په ورته وخت کې پر پاکستان غږ وکړ چې د سولې او پیوستون د ګډ پلان د عملي کېدو لپاره اغېزمن ګامونه واخلي. افغانستان د غوی په میاشت کې له پاکستان سره د سولې او پیوستون پر ګډ پلان موافقه وکړه. په دې پلان کې له تروریزم سره مبارزه، امنیتي همکاري، د سولې او روغې جوړې پروسه، ګډه پراختیا، له پاکستانه د افغان کډوالو ستنېدل او په سیمه کې د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې شاملې دي. نژدې دوی اونۍ مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په کابل کې له افغان چارواکو سره د عمل پلان د بشپړېدو او پلي کېدو لپاره خبرې وکړې او ویې ویل چې دا خبرې ګټورې وي. د افغانستان اجرایي رئیس تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش سره په کتنه کې هم ویلي وو چې تر دې دمه د پاکستان په سیاستونو کې د افغانستان په ارتباط بنسټیز او ستراتیژیک بدلون نه تر سترګو کیږي. افغانستان له پاکستان په ورته وخت له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د مرستې غوښتنه کوي. اجرایي رئیس عبدالله د سولې په اړه وویل چې هڅې روانې دي چې د افغانانو په مشۍ د سولې خبرې بریالی شي، خو ده وویل چې لاسته راوړنې به د دې خبرو قرباني نه کړو. دا ضروری ده چې ډاډه شو چې موږ سولې ته ورسی شو، خو په ورته وخت کې دا مهمه ده چې خپل خلک او د هغوی په خواري لاسته راوړنې خوندي کړو، چې په دې کې اساسي قانون، د بیان ازادي، بشري او د جندر حقونه او اقتصادي برابر شوي فرصتونه شامل دي. اجرایي رئیس په کوچني اختر کې له طالبانو سره د اوربند ستاینه وکړه او وی ویل چې په لوی اختر کې ورته اوربند د ځینو پلانونو او دسیسو ښکار شو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د نوماندانو ترمنځ انتخاباتي مبارزه سبا جمعه پیلېږي. د دې کمیسیون غړي او ویاند سید حفیظ الله هاشمي پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د انتخاباتي مبارزو لایحه تصویب شوې او کاندیدان مکلف دي چې هغه رعایت کړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د انتخاباتي مبارزو پر مهال د فساد، ګواښونو او زور پر مخنیوي ټینګار کوي. نور تفصیل دی ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د روانې اونۍ د جمعې په ورځ د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند سید حفیظ الله هاشمي د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې کاندیدان باید د کمپاین په ورځو کې د یو بل په کارونو کې لاسوهنه ونه کړي او برنامه یې باید د قانون د ماتولو او عامه نظم د ګډوډولو لامل نه شي. انتخاباتی مبارزی در راتلونکی جمعی پورز د میزان په شپږمه پرته له غزنی په ټولو ولایتونو کې پیلېږي او د همدې میاشتې تر 15مې نیټې دوام کوي. دوه ورځې د سکوت دوره ده او له ټولو کاندیدانو غواړم چې د انتخاباتي مبارزې لایحه مراعت کړي او د مالی لګښتونو په برخه کې هم د کمیسیون په کړنلار عمل وکړي. د کاندیدانو ترمنځ د یو بل په وړاندې د ستونزو مخنیوی، له دولتي امکاناتو د ګټې نه اخیستل، د عامه نظم د ګډوډولو مخه نیول، د سیمیزو قومي او مذهبي تعصب نه کول او مالی لګښتونو ته پاملرنه د دغه لایحې مهم موارد دي. ښاغلی هاشمي له افغان رسنۍ غواړي چې په خپلو انتخاباتي خپرونو کې له برابرۍ کار واخلي او له امنیتي بنسټونو غوښتنه کوي چې باید خپل بې پرېتوب وساتي او هیڅ کاندید ته اجازه ورنکړي چې له دولتي امکاناتو ګټه واخلي. خغلی هاشمی وایي چې د میزان د 28مې نیټې انتخابات به د بایومټریک په سیستم تر سره شي، خو که دغه سیستم په وړاندې ستونزې جوړې شوې نو په بدیلی لارې هم فکر کړی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د روانې لمریزې میاشتې په 15مې نیټه به د بایومټریک 3400 ماشینونه دوی ته ورسیږي او د همدغه میاشتې تر 12مې نیټې به دغه سیستم 1860 نور ماشینونه به هم افغانستان ته انتقال شي. د دغه انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د رای ورکولو 15000 مرکزونه او 20000 محلونه جوړ شوي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو حساس او غیر حساس مواد یو شمېر ولایتونو ته رسیدلي او ځینو ولایتونو ته پر لار دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وایي چې د رای ورکونکو د نوملیکنې لیست د بشپړېدو په حال کې دی چې د 14 ولایتونو خپور شوی او د پاتې نورو ولایتونو به د میزان د میاشتې په 1مه نیټه اعلان شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه د کاندیدانو لولوري د انتخاباتي قانون او لایحو پر رعایت ټینګار کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو پر مهال باید کاندیدان له زور، پیسو، ګواښونو او فشارونو څخه ګټه واخلي. دا وایي کله چې له قانونه سرغړونه کیږي نو په دې وخت کې د کارونو د طریقو په اړه پوښتنې پیدا کیږي. فساد منځ ته راځي او په ټوله کې انتخاباتي سرغړونې ترسره کیږي. موږ له کاندیدانو غوښتنه کوو چې قانون باید ومني او له قومي بحثونو لیرې سولې ځي انتخاباتي مبارزې ترسره کړي. خاغلی رشید همداشان وایي چې دوی به د کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو نه جدي سارنه وکړي او په دې برخه کې به د کاندیدانو سرغړونې له خلکو سره شریکی کړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله.
د سهار و بجې او 15 دقیقې دی. ازادي راډیو او ریاو سند افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. ملالای بشیر دی یو شمیر لویدیزو رسپانو مطالب لوستي دي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو په افغانستان کې د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې د ملکیانو وژل کېدو ته کتلي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په یو شمیر حملو کې د افغانانو د تلفاتو زیاتوالي په ملګرو ملتونو کې د خطر زنګ وهلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ټولنې یا یوناما په دغه هیواد کې له ټولو ښکېلو لوري غوښتي چې د بشري حقونو د نړیوالو قوانینو له مخې د ملکیانو د خوندیتوب د ژمنې سره سم عمل وکړي او ملکیان خوندي پرېږدي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان او امریکایي ځواکونو په دې ورستۍ کې پر ملکیانو حمله کړې چې په اړه یې ملګرو ملتونو جدي اندېښنه څرګنده کړې ده. د ځایي اوسېدونکو او د هغوی د استازیو په وینا د کاپیسا او وردک ولایت په دوو کلیو کې په هوایي حملو کې 15 کسان وژل شوي دي. یوناما ویلي چې د طالبانو پر وړاندې په همدغو سیمو کې د عملیاتو پر مهال افغان ځواکونو هوایي حملې کړې دي. خو د واشنگتن پوسټ په وینا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حملې افغان ځواکونو کړې که امریکایي ځواکونو. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوې ویاندې ډیبورا ریچارډسن ویلي چې دوی د حملو په اړه ټول معلومات ارزوي. یوناما ویلي چې د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د 353 ملکیانو مرګ ژوبله د هوایي حملو په نتیجه کې ثبت شوې ده چې 149 کسان یې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونو ملکیان د طالبانو د رژیم له سقوط راهیسې وژل شوي دي چې د دوو تلفاتو لوی شمیر د سخت دریځو د حملو او پاتې د افغان او نړیوالو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په داسې حال کې چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې په عملیاتو کې پر هوایي قواو متکي دي په افغانستان کې د ملکیانو تلفات زیات شوي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان ځواکونه په تر شلو زیاتو ولایتونو کې له سخت دریځو سره په جګړه بوخت دي او هغوی طالبانو د نورو تر دې ډالو ته د ماتي ورکولو لپاره هوایي حمله زیاتې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکلی چې ډیری حمله امریکایي ځواکونه کوي خو افغان هوایي قواوې هم داسې حمله کوي. په مقاله کې راغلی په تیر اونۍ کې افغان او امریکایي ځواکونو هر ورځ تر شلو زیاتې حمله کړې. د نیویارک ټایمز په وینا د هوایي حملو د زیاتوالي له کبله د ملکیانو د تلفاتو احتمال هم زیات شوی دی. ورځپاڼه استدلال کوي چې افغان او امریکایي ځواکونه یو ځای د داس پیښو په اړه ارزونه او مطالعه کوي خو ډیره ستونزمنه ده چې مشخصه سي کومه هوایي حمله چا کړې ده. نیویارک ټایمز د ملګرو ملتونو شمیرو ته کتلي او لیکلي دي چې هوایي حملې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 0% مسؤلې دي او د پخوا په پرتله په تلفاتو کې 15% زیاتوالی شي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان کرکټ ملي ټیم په آسیا کپ سیالیو کې خو وزلید او د ډیرو په نظر د افغان لوبغاړو لوبي د دوی تر توقع لوړوي. افغانستان په دې سیالیو کې دوی په ډیر توپیر وګټلې، دوی په لک توپیر وبایللې خو یې ویل هن سره مساوي کړه. اسمت سروان په آسیا کپ کې د افغانستان د لوبډلې د سیالیو د غښتلو او کمزورو ټکو په اړه د افغانستان د 19 کلنو لوبډلې له روزونکو او د ملي ټیم له پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې. ښاغلي احمدزي په آسیا کپ سیالیو کې د افغان ټیم د لوبو په اړه وویل:
دا به ووایم چې څومره چې د موږ توقع وه د کرکټ د لوبډلې نه او بیا د آسیا په سطح باندې هغه پیاوړو لوبډلو په خلاف باندې تر دې موږ زیات څه وکړل په دغه ټورنمنټ کې. یعنی یو وخت به چې دوه لوبډلو سره به چې موږ میچونه کول چیرته په کال کې یا د سیو ځای کې به موږ یو یا دوه لوبې سره برابر چولې. خوشبختانه تقریبا موږ دلته 15 لوبې وکړلې او د یو روزونکي په صفت به زده وم چې موږ د سریلانکا او د بنگلاديش په خلاف باندې د ګټلو توقع وه، خو دومره د یو طرفه د ګټلو توقع موږ نه وه چې دوه دوه ټیمونه به دومره په اسانۍ سره موږ ماتو. یعنی د موږ خیه او اکسری وسوله نو ان شاء الله پر اتونکو کې به موږ د لوبغاړو مورال ورسره ډیر خزه. یو وخت به موږ ته دغه نمونه ډیر غټ خاریدل چې پاکستان سره میچ ده، نو د ما په فکر باندې یو بهترین ټورنمنت او دومره د توقع خلاف موږ د خیلو به وکړل.
بله، په اول پړاو کې افغانانو ډیر شلو به وکړ. تاسو اشاره وکړه سریلانکا ته په یو دی وی او بنگلاديش ته په یو سره شپږ دیش منډو ماته ورته. نو په دوهم پړاو کې توقع زیاته شوله افغان ټیمه، اما افغانانو د بری ورسي حتم ورسېدل د دوه نورو ټیمونو په مقابل کې، د بنگلاديش او پاکستان په مقابل کې. په ورستي شیبو کې افغانان ونه توانېدل چې هدف ترلاسه کړي. مثلا پاکستان چې کله بیټینګ کاو او د افغانستان منډې تعقیبولې په ورستي شیبو کې وکړې شو، لیکن افغانستان بیا د بنگلاديش په مقابل کې دا کار نکړې شو. دا ولي
بی خبره دا اوس کدی پاکستان د لوبډلې کوم وخت چې منګه غشې ملک ته چې تومره کوم وخت چې کیچ ورته ډراپس نو دیو کرکټر په صفت باندې بزه دا وایم چې هغه وخت د اندازه موږ ته ولګېدل چې اوس به د شوی ملک به کوشش کوي چې تر اخره پورې ځان ورسوي نو هم هغه چې هم شو دا دا په تجربو سره کیږي شوی ملک وګوري تقریبا 300 نه زیاتې ورځې لوبې کړې دي د دنیا په غټو غټو ټیمونو کې لوبېدلې دغه سي مرحلو سره وي ډیر مخامخ سي وي دي من کم دغه سي حالات لیدلې دي د منګ لوبغاړي چې کوم بولر چې ورته بال کو دسی موقع ورته ډیره کم ورغلی وای یعنی دا غدي فشار کنټرولول دي چې څومره وسره ځان باندې کنټرول راولي په لنډه کې به زه وایم چې موږ ته اترن زګټل پکارو دي موږ دي ډیر بهترین توپهون کې په ګراوند کې ولاړو خو د بنگلاديش لوبغاړي د موږ په خلاف باندې ورنکړل دا ټول هغه شین دي چې په تجربه سره نو کدغه سي موږ ته نوري هم د سي لوبي برابر سي او دغه سي مرحلو سره موږ مخامخ شو
د بولینګ په برخه کې افغانستان ډیر ښه سپینران درلودل او ډیر اتکای په سپینران و فکر نه کوي چې د تیز بالر په برخه کې افغانستان نیمګړتیا لرله
بالکل د تیز بالر د لپاره ډیر ضرورت و خو هغه کوم بولران چې موږ لوبول وسفته بلم چې او یا تاسو چې سر په سر دیو بالر په صفت باندې لوبیدو نو په دغه ټورنمنت کې کته چې دغه د نورو تیز توپ چونکو چې څومره په دغه ټورنمنت کې لوبیدل او غي سره مقایسه کوي ګومان کوم چې ډیر ښه په زړه پورې بالینګ تر سره کړی دا بد وختانه زه بده وایم چې دولت زدران هم په دغه سفر کې نو او د منګه وفادار تیز توپ چونکو هغه هم په دغه سفر کې زخمی شوی نو خو بیا هم دوړو ښه لوبي تر سره کړلې او موږ سره د راتلونکو لپاره موږ سره ډیر دسی بولران ستاسو ان شاء الله کوم نور یا دی جام جهانی لپاره کوم تیاری کو یا نور رتون کی لپاره کوم دسی غټ میچ ناراضی نو دغه خلا هم موږ نه پوره کولای شو
د افغانستان د نولس کلن لوبډلې روزونکو یو د ملي ټیم خوانی کپتان رئیس احمد زیو
ویوا لا لیبرتا
بو سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم دفراندوم
سورس نات بیلدینگ نات مونومنت اٹس یو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالات خبر شي د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15 صفه د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو اوریدلې شي په همدې څپو د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مهیروي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر وړاندیز د ایران په اړه رات کړل د امنیت شورا په غونډه کې پرون ډونالد ټرمپ له نورو هیوادو وغوښتل چې د ایران پر ضد له واشنگټن سره ملګری شي ټرمپ ایران د تروریزم مخکښ صادرونکی هیواد بللی دی تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې
د متحده ایالاتونو ولسمشر یو ورځ وروسته تر دې چې د نړۍ له هیوادو وغوښتل چې ایران تجرید کړي د ایران پر ضد خپله طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه ولسمشر ټرمپ پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل د ایران رژیم شخړې تروریزم او ګډوډي صادروي په غیر قانوني ډول د بالستیک توغندیو د پروګرام د پرمختګ لپاره یې معامله کړې او دا توغندي په ټول منځني ختیځ کې خوروي دا رژیم په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو مخکښ تمویلون کوي په ټولې سیمه او ورهاخوا تر هغري تلمن وهي دغه ډول رژیم ته باید کله هم د اټومي وسلو اجازه ورنکړل شي د همدې لپاره د روان کال په لومړیو کې متحده ایالاتونه له ایران سره د اټومي تړونه بهر شو هغه هیوادونه چې له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړی دی هغه د ټرمپ لدی غوښتنې په شا شول چې د ایران پر ضد سره یو ځای شي د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ خبريالانو ته په نیویارک کې وویل ایران خپل ګټو ته ګوري او د اټومي تړون لښمنو به پښان شي
د جلسې امروز هم کاملا د شورای امنیت
د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې دا څرګند شو چې امریکا یوازې ده ټول یو دوچ په امنیت شورا کې خبري کړې دي د اټومي تړون ملاتړ کړي او په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د امریکا اقدام یو ناسم اقدام بلل دی
قلمداد کردن
په 2015 میلادي کال کې امریکا، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني له ایران سره اټومي تړون لاسلیک کړ چې لمخې نړیوال پر ایران لګیدلې بندیزونه سوس کړي او ایران بخپل اټومي فعالیتونه راکم کړي د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون وویل چې واشنگټن د ایران د اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووت او دی یو ډول بی باوري رامنځته کړ خو ښاغلی مکرون زیاته کړه چې د ډاډه ری چې ټول د هدف لري چې د دې مخه ونیسي چې ایران اټومي وسله ترلاسه نکړي.
و امر دل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې غونډې مشري وکړه چې بحث تر ډیره پر ایران څرخېده. ولسمشر ترامپ په دې غونډه کې هڅه وکړه چې ایران په نړۍ کې لا منځوي کړي، خو د امنیت شورا نورو دایمي غړو د هغه وړاندیز رد کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم له دغې غونډې وروسته په نیویارک په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ایران نه دی چې په نړۍ کې لا منځوي شوی، بلکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستۍ غونډې وښوده چې امریکا د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته په نړۍ کې لا منځوي شوې ده. او سم یو ځل بیا د اتو مهمو خبرونو سر لیکونه. تمه ده چې له غزنی پرته د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې سبا د ولسي جرګې د انتخاباتو د کاندیدانو کمپاینونه رسما پیل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله موهب په تهران کې د څلورو هیوادو د ملي امنیت له سلاحکارانو سره بیل بیل وکتل. دا لیدنې کتنې پرون وروسته تر دې ترسره شوې چې دغو سلاحکارانو شپږ ساعته ګډه غونډه لرله. د آسیا د کرکټ پای لوبه به سبا په دوبی کې د بنګلادیش او هند ترمنځ وشي. د بنګلادیش ټیم پرون په متحده عربي اماراتو کې پاکستان ته د 30 منډو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په راتلونکو میاشتو کې به د منځني ختیځ د دوو هیوادو د رامنځته کېدو سوله ییز پلان طرحه شي. ولسمشر ترامپ د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو سره په نیویارک کې د غونډې په مهال وویل دا یوه هیله ده چې د منځني ختیځ لانجه هواره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ چې مخکې د شمالي کوریا د اټومي وسلو د ژر تر ژره له منځه وړلو غوښتنه کړې وه پرون وویل چې ښایي کلونه وخت ونیسي چې په دې اړه خبرې اترې نتیجه ورکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له جرمني وغوښتل چې د فتح الله ګولن غورزنګ د یوه تروریستي سازمان په حیث وپیژني. ګولن په متحده ایالاتو کې ژوند کوي. انقرې دی د ترکیې د 2016 کال د ناکامه پوځي کودتا په کولو تورن کړی دی. په خپله ګولن دغه تورونه رد کړي دي. او د تقاعد د سن لپاره د روسیې د ولسمشر وړاندیز د روسیې ولسي جرګې تایید کړ او استازو جرګې ته واستول شو. د دې پلان له مخې د ښځو د تقاعد کال به چې اوس 55 دی شپېتو ته لوړ شي.
د ژوند رنګونه
مننه از من ډاکټر زلمی خان احمد زایما د پوستکي د ناروغي او د خکولا او زیبایي متخصصم.
نو دا برته چې څنګه کوي شو چې شفافه او تازه جلد ولرو.
څنګه موږ خپل جلد پاک وساتو؟ دلته مختلف رويشونه دي. د ټولو نو خپل باید موږ کوشش وکړو د خپل جلد باندې غیر معیاري کریمونه استفاده نکو. په خپل سر د بازار نه بازي دواګانی وانه خلو چې هغه پر مخ باندې ولګو، ځکه که په خپل سر باندې کومې دواګانی پر مخ باندې استفاده کو هغه څونه واقعي پیدا کوي. یو داسې په مخ باندې لکی پیدا کوي، په مخ باندې ویښتان پیدا کوي، مخ پوستکی نازک کوي او مخ توري. بل همیشه باید کوشش وکړي د لمر سره مخ ډیر په تماس کې نشي. د لمر وړانګې په مخ باندې ډېر منفي تاثیر کوي. کله کله بیا دغه د لمر وړانګې چې هغه کسان چې سینې پورته وي، د اکثره دغه د پوستکي سرطان هم دغه ډېر د لمر وړانګو نه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت به خلک وایي چې دغه سردردي او تشویش هم په جلد باندې را بد اغېز لري، دغه تر کوم حد پورې ده؟
ډېر داسې تشویش او سردردی نه تنه په جلد باندې تاثیر لري، بلکې د وجود په ټولو سیستمونو باندې تاثیر لري. په سترګو باندې لري، په غوږونو لري، د بدن په داخلي عضو باندې لري، نو په ویښتانو باندې لري. نو تشویش او سردردی دواړه په جلد باندې منفي تاثیرات لري.
خوراک څنګه؟ تاسو به کوم خوراکونه ګټه پورته شي؟
معمولا غذایی مواد باید په منظم ډول واخیستل شي، مایعات ډیر زیات واخیستل شي، د میوو نه زیات استفاده وشي، او د زیات غوښه او چربي مواد نه باید جلوګیری وشي. زیات غوړ مواد او غوښه د پروتینونو هغه په جلد باندې منفي تاثیرات لري. هغه کسان چې غوی ډیر ورزش کوي، بیا هغه ورزشکاران اکثره پروتین او مصنوعي پروتینونه اخلي، نو تاسو به د غوی جلدونه لیدلی چې مخ ډیر زر چمړه کیږي، زر لکه کیږي، علت هم دا داده چې غوی مصنوعي پروتینونه اخلي او هغه طبي پروتینونه نه استفاده نکي.
ډاکټر صاحب، ځینې وخت د ځوان نجونو یا د ځوانو الکانو پر مخ باندې تور داغونه تور لکه پیدا کیږي، آیا دا لکه تداوی لري کنه؟
بله، د دې لپاره خو خوشبختانه ښه تداوی د میزوتراپی دا، لیزر تراپی دا، او همدارنګ اوس د ټول بدن د سپینوالي لپاره یا د لکو لپاره یو رقم پچکاری دي چې ګلوتوتایون ورته وایي، دا راغلي په دنیا کې رجستر هم دي او کامیابی هم دي، حتی هغه ټول بدن ته ښکلا ورکوي، ټول بدن سپینوي، نو دا معمولا تداوی کیږي.
داود جون رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتوره سي. د زنوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکرو